السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ورځې یو نیمه بجش یو بجش وا د وی نتر دوه بجو د خبرونه کې زمونږ شاستاسو قربایم چې پکې به درته د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څه ریپورټونه وړاندې کوو د نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري او په اخیری برخه کې درته د دیګړې په اخیری برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تان دی هیلې لرو خو په سر کې د مجید بابر نه د سات تازه خبرونه وو
ستوري مشي پړم به د مشال د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان د دوو قبیلو داوتانو او احمدو وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي رامسته شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ کې د تیرې ورځې برید په سختو ټکو غندلې ده او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په حلب ښار کې د جنګي جرمونو تورونه یوه سیاسي بیانبازي بللې ده. او ست مشال د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو داوتانو او احمدزو وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. تر ورځ د مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي ظفر الاسلام وویل
دا وزیر دا دواله ری چې سلام پنځم واقعیاتو به کې دای لوستا نو هغه وایي د امام خطروا مې نو وزیر سره خپل مطلب په سیال کې لګیایي د سره خپل سیال کې لګیایي نو موږ دا امام صورت حال د ګورامې څخه د شپ شو خوشی دي هغه علاوه اوس ونس د روما سیمه درګه پراپر کوي محمد جګړه مطلب حل شي ان شاء الله.
دونی می هفته مخکې په ګومل سړک د دوتانو په سیمه کې د احمدزی وزیرو قبیلی سره د تعلق لرونکو سلورو د مڼو ټرکونه ناصرګند وسلوالو سوځولي او درې ډریوران یې د ځان سره تښتولي. احمدزی وزیر وای چې د پیښه د دوتانو په خبره شوې ده او هغوی ذمهوار دي خو دوتانی بیا دغه تورونه ردوي. چارواکي وایي چې د اجتماعي ذمهوارۍ د قانون له مخه یې د دوتانو دوه دېرش کسان نیولي او د واڼې نه یې د دوتانی قبیلې خلک بېدخله کړي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لوبو او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمن عبدالستار ویلي چې موجوده صوبایي حکومت د لوبو او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی بجټ د تیرو څلورو کلونو نه کاروي. تیر ورځ د مشال لیډو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلي عبدالستار وویل
حکومت جواب ورکړي چې د دې اکوزیشن لین اف اکوزیشن اوس پورې نه شوی دی. حکومت کمزوري دی, ډیسټریکټ مشن کمزوري دی, پورې خیبر پختونخوا کې یو ګراوند اوس پورې څلور کال کې د دې بجټ استعمال نشو, د دې پلاننګ نشو, د دې بجټ یوټیلایزیشن نشو او امپلیمنټیشن نشو. د دې
خاغلی ستار دی اتکړه چې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل یو لوبغاړی پاتې شوی. خدا محل نه خود لوبو لپاره کوم صوبایي وزیر شته او نه د لوبو په برخه کې د صوبې د ځوانانو لپاره کوم اقدامات کیږي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځني سفر آذربایجان ته روان شوی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو وایي چې د خاغلی شریف سره په دې سفر کې د اعلی چارواکو یو وفد هم مل دی. دا آذربایجان ته د خاغلی شریف لومړی سفر دی چېرته چې به نوموړی د آذربایجان سره یو شمېر لوزنامې لاسلیک کوي. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین او هسکې میاني ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له امله اووه ویشت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل پرون د هسکې میاني ولسوالۍ په شیخ قلعه سیمه کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو له امله دیارلس تنه داعش وسلوال وژل شوي. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د دوه سوه یو سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسؤول ډګرمن شیرین آقا فخیري مشال ریډیو ته وویل د شفق سیلاب په نوم د پیل شوو عملیاتو په لړ کې د چهارشنبې په ورځ د چین ولسوالۍ په شړل بازار سیمه کې د هوایي بریدونو له امله څوارلس تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. داعش وسلوالو د یادو بریدونو په اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازدیګر بمي حمله په کلک غندلې ده. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د شوري پر مراسمو حمله جنایت بللې ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د عاشورا د مراسمو پر مهال پرونی 14 د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وه. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د مشالې د افغان څنګه ته وویل سره له دې چې امنیتي چارواکو د احتمالي حملې خبرداري مخکې له مخکې ورکړې وه خو د عاشورې د مراسمو ګډونوال ورته پاملرنه ونه کړه او د ورځې تر پایه د ویر مراسمو ته دوام ورکړ. د خاغلی فرهاد په وینا د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې په پرونی حمله کې څوارلس کسان وژل شوي او له پنځوسو زیات نور ټپیان شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون ډاکټرانو د ځینو ټپیانو حالت نازک بللی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په حلب ښار کې د جنگي جرمونو تورونه یو سیاسي بیانبازي بللې ده. چرته چې د یاغي ډلونه د حلب ښار د واک اخیستو لپاره د روس جنگي الوتکې د شامي ځواکونو سره همکاري کوي. د فرانس ټي اف ان ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه، ښاغلی پوتین وویل چې دغه تورونه په شام کې د ځمکني حقایقو سره مسابقت نه لري او هغه په دې قانع دی چې په شام کې د موجوده حالاتو ذمہوار زموږ غربي ملګري او په تیره تیره امریکا ده. ښاغلی پوتین زیاته کړه چې ماسکو په شامي ښار حلب کې د هغو ترهګرو سره په جګړه کې بوخته ده، څوک چې ولس د انساني ډال په توګه کاروي. پوتین په فرانس تور لګو چې روس یې مجبور کړو چې د شام په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد یې ویټو کړي، ځکه چې په دې قضیه کې فرانس د واشنگټن طرفداري کوي. د روس امنیتي چارواکي داوا کوي چې د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجدي دي. روسي رسنۍ د داغستاني امنیتي چارواکو له قوله وایي چې دا ځانګړي عملیات د داغستان په غربي سیمو کې د تیرې ورځې راهیسې دوام لري. چارواکي زیاتوي چې دا ځانګړي عملیات پس له هغې پیل شول کله چې د ګوبدن کلي د یو شخصي کورنا په پولیسو د مشکوکو وسلوالو لخوا ډزې وشوې. داغستان د هغو وسلوالو مجرمینو او اسلامي ډلو لخوا د تشدد سپو سره مخ دی چې غواړي د شمالي قفقاز په سیمو کې اسلامي خلافت قائم کړي. یادې سیمې د کاروباري او سیاسي رقابت له امله، د جنګونو او د قبایلي شخړو له امله هم د خونریزۍ او تشدد سره مخ دي. او وروستۍ خبر دا چې د فرانس وزیر خارجه د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې پیرس ته یې خپله دوره د دې له وجې منسوخه کړه چې د شام په حلب ښار کې د روس لخوا د بمبارۍ له امله د شرمندګۍ احساس کوو. د فرانس ولسمشر فرانسوا هالند ټینګار کړی و چې د رواني میاشتې پر 19 نیټه د ښاغلي پوتین پیرس ته سفر کې دوه اړخیزه خبرې اترې شام کې د روس لخوا په تیری متمرکزې وي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زموږ همکاره رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے دیش پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 20.80 روپے او په 20.50 روپے. یو پاؤنڈ په 1.28 روپے او په 1.10 روپے. یو یورو په 1.45 روپے اخیستل کیږي او په 1.48 روپے خرڅیږي. یو درهم په 28.50 روپے او په 28.55 روپے. یو افغانۍ په 1 روپے 1.65 روپے او په 1.65 روپے. په یو پاکستانی روپے 2.9 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سریش غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په قبایلي سیمو کې هم د خشک موسم امکان دی، خو د خیبر پختونخوا، هزاره او ملکنډ ډویژن کې په ځینې ځایونو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به سبا له زیاته زیات درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او کم نه کم 43 وي. په بنو کې به 24 او 16 او په کوټه کې به زیات زیاد درجه حرارت 20 او کم نه کم 15 وی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واورید. پروانه غړی کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واورید. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د وزیرو او دولتانو قبیلو ترمنځ د روانې شخړې حلولو کوشش کوي. یو وزیر قبایلي مشر له انتظامیه څخه غواړي د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر شاهد سید وايي په کراچۍ کې د وران کار او وسلوالو خلاف عملیات جاری ساتل پکار دي.
جنرلی دې فائدہ ټول انسانانو سره کراچۍ ته بډې ډټونه زیاده فائدہ اردو ویل ولا سره دا سچند شهګردي هغه د شهګردو اوس زوال لاغله ده.
د کوټه تر څنګ د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې نن وکیلان په هړتال دي. په مقدمو کې اخته خلک سره مشکلات لري.
زراعه پیشه د غو نن هړتال دي. هړتال په وجه باندې بس مشکې سونو مخته نسی شپږ پنځه میاشتې کې جزام راځمونه ده. ایس سوراخ نه لګیږي نه ده. سراسر مې تاریخ په تاریخ د عدالت چکرونه خرو بس زو راسو.
او د زنه نورو ریپورټونو تر څنګه به د دې غړې په اخیری برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري. د هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ.
راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د احمدزو وزیرو او دولتانو قبایلو ترمنځ د یوې شخړې د هواري هڅه کوي. دواړه لوري وروسته له هغې پشخړه دي چې څو هفتې مخکې د احمدزو وزیرو سوګاړي په واڼه ګومل سړک وسوځول شو او ډرایوران یې وتښتول شو. له دې پیښې وروسته د واڼه نه دوتانی قبایلیان وستل شوي او د دوی 22 تنه پولیټیکل انتظامیه نیولې دي. تفصیل د سیلاب محسود ریپورت کې.
دوی نیمه هفته کېږي چې د واڼه ګومل په سړک نه سرګنده وسله والو د احمدزی وزیر قبایلیانو د مڼو نه ډک څلور ټرکونه وسوځول او درې ډرایورونه هم د ځانه سره بوتل. احمدزی وزیر قبایلیان ویایي چې ملزمون د نږدې دمتڼو قبایلیانو په خاوره کې راغلي او بیا بیرته تللي دي، ځکه د دغې جرم او د تاوان ټوله ذمهواري هم په دمتڼي قبایلیان را درومي. دمتونی کا بالیون وزر پیشوی چچرتا پیشا مخیتا را غلی دا آغا خورا دے احمدزی وزیر کا بالیانو دا زکا دے گٹے دے توان ہاں دو خپل ذمہ وار دی. پدا غاو جے دے سرکار او وزیر دمتونی کا بالیون نا توانوی زوروی. دے دمتونو کا بالیانو یو مشر آجی ملک نواب یائی
سوور علی مخی جنوبی وزیرستان دے گومل پر روڈ باندی کرکانی پسیما باندی چکم سلور ٹرکونا نامعلوم خلقو وسوځول. موږ علاقه کې نه څوک داسې کس ته چې هغه ورغلی چې دا ټرکونه یې سوځولي او نه څوک داسې موږ په چا شکي یو. که چاته څوک معلومي چې دا تاسو په علاقه کې دغه کس ده هغه دې موږ ته وښایي. دوی ته د نیولو ضرورت هم نشته، موږ به یې په خپل لاس راونیسو، په خپل لاس به یې ورکړو، حکومت ته به یې په حواله.
ملک حفیظ الله وزیر وښایي چې د ځایي انتظامیه چارواکي د تحقیقات وکړي چې څوک ګرم شي هغه ته د سزا توان وروي او بې ګناه بې قصوره بالیون دے خپل مخیتا پریش دی.
پولیٹیکل انتظامیہ چې د حکومت دامرا جرګه کوي خو دا ته اوس پکار دی چې دا سپیشل داسې غوې کې په داسې کې چې 90 ګناه وزیر سره شي، 90 ګناه دوستانه سره شي، صاف تحقیقات شي. او کا وزیر ته تکلیف او وزیر ته دا راور کی سزا او کا بیا په دوتانی جرم او قصور او کنه نو بیا په دوتانی تا ور کی کنه.
د وزیر دم تڼو دغه کا شنامه چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام ته مخ شکړه هغه سزا جواب وکړه. وار وای زنه
دا خو داسې وکړه نه چې دا وزیر دا دواله ری چې رام پنځمه واقعیاتو دی چې د دې لوسته نو هغې وجه دې همنامه خطره وامل وزیر سره خپل مطلب اختیار کې لګیا دی، دی سره خپل اختیار کې لګیا دی. نو دا همنامه صورتحال د خوشې دي هغې علاوه اوس ونس به د رومانس کې درګاه پراپر کوي محمد دې دا مسله حل شي انشاءالله.
دا دې یادوي چې د دغې کا شلې په واجه د احمدزی وزیر او دمتڼو قبایلیانو په منځ کښې لیاوسن تاوتریخوالی موجود دی. د واڼه ټول دمتڼي قبایلیان شړلي شوي دي او سرکار هم د دوی 22 کسان گرفتار کړي او نور بندیزونه یې هم ورباندې لګولي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاهد سید وایي په کراچۍ کې د نېټو او د پاکستان د امنیتي ادارو د وسلو نیولو نه پس پکار دي چې د دې پیښې تحقیقات وشي، ولسته دا وښودل شي چې دا وسلې له کومه راغلې وې او چا راوړې وې. نوموړي مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال زیاته کړه چې په کراچۍ کې د وسلوالو زوال راغلی او دا هر څه د 2005 کال د شهیدانو د قربانۍ وجه ده. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ورو.
مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې سینیټر شاهد سید ویل چې دوی د 2005 میلادي کال راهیسې دا خبره په بیا بیا تکراروي چې په کراچۍ ښار کې یو قوت شته څوک چې د ملک د خرابولو هڅې کوي او تېره اونۍ کې د ناټو او دولتي ځواکونو د وسلې نیول وروستو دا خبره ثابته شوه. د ده په وینا چې که څه هم دغه وسله نیول د امنیتي ادارو لویه کامیابي ده، خو اوس ضرورت د دې امر دی چې دا هر څه هم په ډاګه شي چې په دومره لویه شمېره کې وسله چا راوړې او د څه مقصد لپاره یې پټه کړې وه.
زرابل چې دا خبره ده چې کوم خبره موږ په 2007 کې کړې وه چې دلته کې داسې یو قوت دی چې دا ملک ډسټرب کوي او دا خلک نن هغه شی ثابت شو کنټینر چې کوم د وسلې غیب شوې وي دا د ملک خلاف چې کوم خلک جنگ کوي د هغې لپاره پکا ده. آیا دا په عام چې کوم سټریټ کرائم دا یا مسئلے دی یا لړۍ جنگ به وشو تماشا باندې استعمالېدلې بارہ بولیا نه نه دا به استعمال دی لیکن دا چې کوم دي کې ویپن برآمد شوې دي دا د ملک خلاف د ادارو خلاف یو سازش وو پکار دا دی چې موږ د انکوائری وکړو دا موږ اخرنه ځای ته ورسو چې دا د څه مقاصد دپاره راغلی وو چا راوړلی وو دا ولې زموږ اصله پرته وه.
د عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر اویل چې د دې وسلې نیولو ګټه کراچۍ ښار او په خصوصي توګه د دې ځای اوسیدونکو ته ده. خو زیاتوي چې په کراچۍ ښار کې که وسله وال پشا شوي او دلته امن پر ځای شوی نو دا هر څه د 2009 میلادي کال د مئی میاشتې په 12مه د وژلو شوو کسانو د قربانیو نتیجه ده.
جنرلی د دې فائدہ ټول انسانانو سره او کراچۍ سره په دې کې ټولنه زیاده فائدہ اردو ویل والا سره دا شی د غوی نه دی پکا دا د غوی کلچر نه دی اردو ویل والا لږه بڑا مهذب خلق دی دا چند دشتګرد دی هغه دشتګرد اوس زوال راغلی دی او دا زوال چې راغلی دی نه نه د ایجنسو په توګه راغلی دی او دا نه دی سیاستدانو دا صرف الله تعالی د باره مې کوم شهدا او دغه شهدا په وجه باندې
د ذکر دا چې د رواني میاشتې پر 5مه نیټه د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د ښار یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مودې راهیسې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لویې شمېره کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې وه چې پکې د ناټو د کنټینرونه اخیستلې شوې وسله هم شامله وه. د پولیسو په وینا چې دوی دغه وسله فوج ته ورکړې او وایي چې د فوج په مرسته به د دې وسلې معاینه کوي چې وړاندې د ښار په کومو جرمونو کې استعمال شوې خو نه ده. ولې د شاوخوا یوې اونۍ وروسته لا هم پولیسو یا د فوج لخوا په دې اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. د کوټې په شمول د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې وکیلانو نن هرتال کړی دی چې لوجی په مقدمو کې اخته خلک د مشکلاتو سره مخ دي. وکیلانو دغه هرتال د اگست د 8 نیټې د ځانمرګي برید پر ضد کړی دی. په دغه برید کې دا ویاو نه زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره وکیلانو. نور حال د کوټې نظم خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیو پر غوښتنه نن په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې کاربندي سوی دي چې له امله ټول عدالتونه تړلي او وکیلان د هغه کسانو د مقدمو په ترڅ کې د ججانو و مخ ته نه دي وړاندې سوي د چا مقدمې چې په عدالتو کې روانې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عابد پانزي اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې دوی په اونۍ کې دوه ورځې د کاربندیز کولو پرېکړه په ګډه سره کړې وه.
سپریم کورٹ چې د سوموټو واکس له پاسو موټو کې په پروسس کې روانه ده. په لاسټ تیر اپلای چې کوم په کوټې کې دا بنچ اوریدونکو وای اورل ده هغه دا یو کمیشن جوړ کړي. دا کمیشن مشر چې دی د سپریم کورٹ یو جج صاحب دی نو هغه به اوس راځي دا کمیشن پر مخ انویسټیګیشن بکی د کیس د واقعې په بابت او په یو میاس کې بدنه دننه دی دا رزلټ ورکړي دا نتیجه به ورکړي چې دغه اوس
بل خو د کاربندیز یا احتجاج له امله هغه کسان د سختو کړاوونو سره مخ دي د چا مقدمې چې په عدالتو کې روان دي. په دې اړه په کوټه کچهري کې یو کس نوید خان راته وویل چې دی د تیرو شپږو میاشتو راهیسې و عدالت ته ځي راځي خو کیس پر مخ نه دی تللی.
نن ما پېښه وه هغه د جمعرات ورځ ده زرالم پېښه دغه نن هرتال دی. هرتال په وجه باندې بس موږ کیسونه مخ ته نه ځي د شپږ پنځه میاشته کېږي چې ځم راځم نه ده هېڅ سوراخ یې نه لګېږي نه ده چې راسم وایي تاریخ په تاریخ د عدالت چکرونه خورو بس زه راسو یو طریقه یې نه وځي او جمعرات ولا دین او د سې شنبه ورځې بس هرتال دی. بس پریشانی د عوام ته
د نوموړي په وینا چې یو وار څلوېښت ورځې پرله پسې وکیلانو احتجاج وکړی دغه وروسته بیا په اونۍ کې دوه ورځې د وکیلانو کاربندیز او دوه ورځې سرکاري رخصتي وي چې له امله یې د دوی مقدمې نور د ځنډ سره مخ شوي دي. ته د ونې ورده چې نږدې دوه میاشتې له مخه یعنی د اګست په 8مه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګي برید شوی وو. په کوم کې چې درو اویا کسان وژل شوي وو په هغو کې د دوو خبریالانو په ګډون شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو. که څه هم اوس د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ له لوري د یادې سوې پېښې د پلټنې لپاره د جسټس قاضي فایزي استاد په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن ټاکل شوی دی خو پر دې برسېره د وکیلانو دریځ دی چې دوی به تر هغه وخته پورې په اونۍ کې دوه ورځې و خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت د پیش ذمېدار کسانو په ضد قانوني ګامونه نه وي پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلخوا د فرانس خبری ایجنسی AFP د هغه پاکستانی عیسائی خزه آسیا بی بی د تقدیر په اړه مقاله خبره کړې چې د مذهب د سپکاوي تور په لګول شوې ده. آسیا بی بی د خپل سزا خلاف په آخري وار اپیل کولې شي او د انساني حقوقو ادارې وایي کاغه ته د مرګ سزا ورکړل شو نو دا به د پاکستان اقلیتونو لپاره لا نور د اندېښنې خبروي. تفصیل د فرخنده صد نورو.
ای پی خبری ایجنس لکی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی آسیا بی بی با سپریم کورت ته په اخري وار اپیل کوي، خو دا لانه د معلومات شه د دې د غاپیل با ومنل شي او کنه. آسیا بی بی شاو خواش په کال وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی با چې په پاکستان کې بیا اقلیتونو په خاصه توګه عیسویان داسې فکر کوي چې د مذهب د سپکاوي په اړه قانون زیاتره د دوی خلاف استعماليږي او په اکثره کسانو داسې تورونه ولګول شي چې رښتیا پکې نه وي. دا بعد آسیا بی بی چې د پنځو بچو مور ده اخیری اپیل وی، هغه د یوې بلې مسلمانې ښځې سره د اوبو په یو لوښي خبرې اړولې وي او دغه ښځه بیا یو ځایي ملا لاړه چې له دغه وروستو پر آسیا بی بی د مذهب د سپکاوي تور ولګید. AFP لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په اړه قانون ډېرې نیوکې هم کیږي چې دا قانون د اقلیتي ډلو خلاف استعمالیږي او باید په اړه یې خبرې وشي. خبري ایجنس لیکي بلخوا د دغه قانون او یا پکې د بدلون خبره کول هم په دغه هیواد کې ساسان کار نه دی، ځکه چې په دې وروستیو کې په دغه قانون کې د بدلون په اړه غږ پورته کوونکو ته د مرګ دړکې هم ورکړل شوې دي. آسیا بی بی باندې دغه جرم په 2010 کال کې ومنل شو او هغې ته د مرګ سزا واورول شوه چې پرخلاف یې هغې اپیل هم کړی دی. اوس په یو وار بیا د خپلې سزا خلاف اخري اپیل کوي. د هغې پخوانی اپیلونه رد کړل شوي دي. خبري ایجنس لیکي که چیرې د هغې د اپیل هم ونه منل شو نو بیا به هغه ولسمشر ته د خپلې سزا د معاف کولو اپیل کوي. AFP کې کچېرې هغه ته دغه سزا ورکړل شو نو دا به لومړی داسې پیښه وي چې پکې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا ورکړل شي. د بشري حقوقو یو وکیل شهزاد اکبر وایي کچېرې آسیا بی بی ته دغه سزا ورکړل شو نو دا به په پاکستان کې د بشري حقوقو او په خاصه توګه د اقلیتي ډلو حقوقو ته سخت تاوان ورسوي.
هلته د پاکستان د خبریالانو ټولنې او د بشري حقوقو ادارو په خبریال سیرل المیډا د هیواد نه په باندې سفر کولو بندیز غندلې ده. دوی له حکومت غواړي چې د خبریالانو خپل ته د زولنې نه اچوي او دوی د آزاد مټ خپل کار ته پریږدي. نوموړی خبریال ورسته له هغه په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړل شو چې په ډان ورځپاڼه کې یې د ملکی حکومت او پوسټ ترمنځ د اختلافاتو په اړه رپورټ خپور کړ. رفتن جون پی د اسلام آباد نه نور حال رکوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خبریال په سیر المیډا له هیواده پر وتلو د بندیز لګولو پاکستان صحافتي تنظیمونو او د بشري حقوقو ادارې غندنه کړې. د اسلام آباد پنډه یونین اف جرنالست او د اسلام آباد پریس کلب پخوانی مشر شهریار خان وایي چې د یو خبریال په حق له داسې قسمه فیصله کچر یو پوزي امیر کړی وي نو داسې د حیرانتیا خبره نه وه.
حکومت دا ډیر سخت ګام پورته کړی دی. داسې قسمه فیصله نه کول پکار. د یو جمهوري حکومت لخوا داسې قسمه فیصلې مخې ته راتلل بالکل مناسبه نه لګی. خبر صحیح او که غلط او چا لیکلی او د دې په شاد څه مقصد وو دا هر څه به په ورو ورو مخې ته راشي. خو په یو خبریال دا قسمه بندیز لګول سمه نه ده. او د افسوس خبره خدا ده چې د کوم صحافتي ازادۍ موږ ذکر کوو نو هغه ازادي موږ ته لا نه ده ملاو شوي.
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره مطبوعاتو او خبریالانو همیش قرباني ورکړي خو د حکومت لخوا د خبریالانو سره داسې قسم سلوک سم نه دی. د پاکستان فیډرل یونین جرنلسٹ هم د دې خبرې غندنه کړې او ویلي دي چې دا ګام د پاکستان د آئین آرټیکل 19 خلاف ورزي ده کوم چې د رائے د اظهار حق ورکوي. بلخوا د پاکستان بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سیرل المیډا د هیواد بهر تللو بندیز په فیصله تشویش ښکاره کړې. د پاکستان بشري حقوقو ادارې چارواکي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت ته د دې خبر په اړه تشویش وي نو قانوني لارې دې خپلې کړي.
ازادی اظهار رائے باندې مطلب پابندی ده. او دویمه خبر ادارا چې کفرس کوي سړي سره جرم کړی نو د جرم لپاره عدالتونه شته دی. مطلب اول هغه کې تحقیق وکړي تفتیش وکړي او هغه نفس مطلب چې داسې قسم سزاګانې خپل تور کوي دا بالکل مطلب دی چې لکه حکومت چې ځان په خپل چې کړی دی او په خپل مطلب چې تفتیش هم کړی دی دا فیصله کړی دی نو موږ په سخت الفاظو کړی دی غندنه کوو.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د سیرل المیډا نوم په ACL کې د اچولو غندنه کړې. پاکستان حکومت یې غږ کړی چې دا بندیز دې زر تر زره لرې کړی شي. یاد دې وي چې د اکتوبر په اوومه نیټه په ډان ورځپاڼه کې سیرل المیډا دا راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د وسله والو ډلو خلاف کاروایی کولو په هکله پوځي او سیاسي مشرولو ترمنځ اختلافات دي، کوم چې بیا دواړو مشرولو رد کړی هم و. د سرو سوچ خبریال سیرل المیډا ټویټر د لارې یو پیغام کې ویلي و چې د پاکستان حکومت د هغوی په بهر تللو بندیز لګولی، خو د حکومت لخوا په رسمي توګه د سیرل المیډا له هېواده بهر تللو بندیز په اړه څه بیان مخې ته نه دی راغلی. مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان وترې کوم، بس ما ده
کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو.
د شو نجونی په دې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس په تان دي هېلې خبرونه کې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی په روانه غړی کې دویمه برخه کې دروانی غړی دویمه برخه کې اخیری برخه کې بلکې درته ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو او ریدلې مهروي ورزو. یو بل ریپورت ته تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خپل طالبانو زرایو تایید کړی ده. افغان چارواکي وایي تر اوسه پورې ورته اسلام آباد په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. د ریپورټونو تر مخه دا کسان تر هغې وروسته نیول شوي چې په پاکستان د طالبانو خلاف د ګامونو اخیستو فشار ډېر شوی دی. په دې هکله تفصیل د بشیر کوخ ریپورت کې اورو.
د افغان طالبانو سرچینو د مشال ریډیو سره خبرو کې پرون ومنله چې درې طالب مشران په پاکستان کې نیول شوې دي. د سرچینو تایید کړه چې په بلوچستان کې د طالبانو لپاره د پیسو راټولونکو او اقتصادي کمیسیون مشر مولوی عبدالصمد ثانی، د طالبانو د وژل شوي ملا اختر محمد منصور نږدې ملګری او د دوی قاضی القضات ملا احمد الله نانه او د دایکونډي لپاره د طالبانو والی سلیمان اغا نیول شوې دي. د دې سرچینو په خبره سلیمان اغا نږدې و مېش مخ کې ملا نانه تیر هفته او ملا ثانی دوه ورځې مخ کې نیول شوې دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایند د واخان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه افغان حکومت ته څه نه دی ویلي، خو که نیولې وي کابل ته دی وسپاري.
کسان چې په افغانستان کې ترورستي بریدونه کوي هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي، تر څو پورې شي موږ ته وسپارل شي موږ یې په اړه باندې د تایید خبره نشو کولای.
په داسې حال کې چې د روسیو کې پر پاکستان د افغانستان او نړیوالو فشارونو ډېر شوي وو چې په خپل خاوره میشت افغان طالبانو خلاف کاروي وکړي، ایوي پاکستاني ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون لیکلي چې دغه طالب مشران ځکه پاکستاني استخباراتو نیولي چې افغان حکومت سره یې د سولې خبرو ته غاړه نه ایښوده. خود د طالبانو ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله خون سره اړیکي ښې نه وي او هغه ته د خنډونو ختمولو لپاره نیول شوي دي. څېړونکی سمی یوسفزی هم وایي پاکستان د طالبانو د ملاتړ پالیسي نه ده بدل کړې.
فکر نه کوم چې اوسه پورې داسې یو فیصله شوې چې په مجموع کې چې څومره جهادي اشخاص دي، هغه د کشمیر جهادیان دي یا د پاکستان خپل پنجابي یا غیر پنجابي جهادیان دي یا د افغانستان د حقانی سبډله ده یا نور یو خلاف دي د عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي. په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډېر وخت نه موجود ده، خو په موجوده حالاتو کې بالخصوص داسې نه بریښي چې پاکستان دی یو داسې اقدام وکړي چې په دوی په اصطلاح هر څه افغانستان کې د لاسه ورکړي.
د طالبانو سرچینی وایي چې نیول شوو طالبانو کې ملا نانه او ملا ثانی د جګړې لپاره مالی سرچینو موندلو کې مهم رول درلود. د سمی یوسفزی په خبره کې دی چې د دوی د نیول کېدو سره د جګړو لپاره د پیسو په برابرولو کې خنډ راشي، خو نور به ډېر لوی اغیز ونه کړي. تیر هفته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر غړي سینیټر اعتزاز حسن په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې پاکستان باید افغانستان او هند کې جنگیدونکو وسلوالو د ملاتړ پالیسي پرېږدي. د سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وایي اسلام آباد کولای شي د جګړې د ملاتړ پر ځای په سیمه کې د اقتصادي موقعو د پراخولو په همکارۍ کې ګټه وکړي.
د جنگ دکان خلاص دی، د ډېر وخت نه دی کیسه شک نشته او پاکستان په دې حواله ډېر زیات یادیږي او د ثبوتونو مخې ته راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډېر ګټې وټې د هغه خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادیږي، او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په هغه سکیورټي اسټابلیشمنټ هم شامل دی. د پاکستان اشرافیه ته به هر حال په نږدې راتلونکي کې د فیصله کولی چې دغه شان دی جنگ اقتصاد په ذریعہ د استراتیجیکی مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او کنا د اقتصاد اشتراکات ولټي.
د ریپورټونو تر مخه د طالبانو درې لوړپوړي مشران په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کیږي چې پاکستان تل په خپل خاوره افغانستان کې جنگیدونکو ډلو له موجودیت څخه انکار کړي او د افغانستان د امن لپاره خپلې ژمنتیاوې تکرار کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مد بشیر غوخ رپورت واوریدا په پاکستان کې او پښتونخوا کې د ماسپخین یونی مبجه شو د مجید بابر نه د خبرونو لاندې درو.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو داوتانو او احمد سی وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د لوبو او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمن عبدالستار وایي چې موجوده صوبایي حکومت د لوبو او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی بجټ د تیرو څلورو کلونو نه کاروي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دیوځنی سفر آذربایجان ته روان شوی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو لمخه د ښاغلي شریف سره په دې سفر کې د اعلی چارواکو یو وخت هم مللی. د پاکستان د سرکاري ریډیو په وینا په پاکستان کې د سپین سفارتکار په اسلام آباد کې په خپل کور کې ځان په خپل پر ګولۍ وشتل وجلی دی. بیازنه توی نوموړي له تیرو څلیر دوشو کالو راهیسې په پاکستان کې دنده ترسره کوله. چارواکي وایي چې دا ننګرهار په چین او هسک مینې ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له امله وویشت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کله کغندلې ده. د ارک لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د شورا پر مراسمو حمله جنایت بللې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په حلب ښار کې د جنگي جرمونو تورونه یو سیاسي بیانبازي بللې ده. چرته چې د یاغي ډلو نه د حلب ښار د واک اخیستو لپاره د روس جنگي الوتکې د شامي ځواکونو سره همکاري کوي. د روس امنیتي چارواکي دعوه کوي چې د شمالي کاکاس په داغستان سیمه کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال درې وسوال وجدې دي. روسي رسنۍ د داغستاني امنیتي چارواکو له قوله وایي چې دا ځانګړي عملیات د داغستان په غربي سیمو کې د تیرې ورځې راهیسې دوام لري. او د ترکمنستان سره تعلق لرونکي وتلې جلاوطن شاعر شیر علي نور مرادوف د یو بیا کلونو په عمر کې په سویډن کې د ناروغۍ له امله وفات شوی دی.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. په پاکستان کې تیرې دوه ورځې د محرم چټیانې وې. د دغه وجه کورنۍ ورسپانې نه لرو خو نړیوالو مطبوعاتو ته بور شو. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د هند او پاکستان ترمن د خرابو تعلقاتو ورسته دواړو هیوادونو هغو خبریالانو ته د سزا ورکولو کړنلار خپله کړې چې په حکومتي کړنو یې نیوکه کړې دي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي داسې څرګندېږي چې د ننګونو باوجود د افغانستان ملګری هیوادونه په دې سلا شوې دي چې د جګړې په حالاتو کې به دغه هیواده ونه وزي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له انیس اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د برید رستو د تیرو دریو اونیو راهیسې اسلام آباد او نیودلهي دواړه غاړې د لګیدلو تورونو ردولو هڅې کوي. د هندي ځواکونو پر کیمپ په یاد برید کې اتل سرتیری وشل شي وو. ویل کېږي چې دغه برید په مبینه توګه اغه وسلوالو کړی وو چې په پاکستان کې میشت دي. بلخوا هند ویل دي چې د پولي بلې غاړې ته د وسلوالو د پټن ځایونو ختمولو لپاره به هدفي عملیات وکړي. مقاله لیکي د هند او پاکستان لخوا له وطنونو سره د مینې د اعلانونو د خپل منځي او وسوسو بې اعتمادي او یو بل ته د دړکو ورکولو وروسته دواړو ته د ګټور اخکاره شوي چې اغه خبریالانو ته سزاګانې ورکړي کوم چې د دوی د ترجیحاتو په اړه پوښتنې راپورته کوي. د ګل پرست دان رسپانې خبریال سیرل المیډا په ټویټر ولیکل چې د نوموړي نوم یې په اگزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړی دی. حکومت دې له هیواده بهر وتونه منې کړی دی. المیډا به له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره په رخصتیانو تللو. په دې وروستیو کې المیډا یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې نوموړي د چارواکو نومونه نه یادولو سره د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د هغو اختلافاتو په اړه تفصیلات ورکړي وو چې د پاکستان حکومت له پوځه غوښتي دي چې د افغانستان او هند سره په پولو د فعالیت کوونکو وسلوالو ملاتړ دی پرېږدي. بلخوا نېشنل انټرست لیکي د چیلنجونو باوجود داسې ښکاري چې د افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده نه وځي. سي د بروسلز غونډې پر مهال زیاتره کسانو د سولې لپاره د لارو موکو برابرولو په ضرورت خبرې وکړې. د چارواکو لخوا جاری شوي اعلامیه کې د افغان حکومت د هغه دلچسپۍ هرکلی شوي چې د سیاسي بهیر لپاره به ټولې وسله والې ډلې بغیر د شرایطو په خبرو کې شاملې کړي. خو په یاد اعلامیه کې پر دې خبره هم ټینګار شوی چې په داسې حال کې چې د ترهګریو سخت دریځې ختمول د نړیوالې سولې او ثبات لپاره ضروري ده، د افغانستان ملګري هیوادونه اوس هم د ترهګریو سخت دریځې ختمولو ته ژمن دي. مجللې کې پیلامیه کې ویلې شوي دي چې د افغانستان زیاتره ملګري هیوادونو د سخت دریځې او ترهګرۍ ختمولو لپاره په کالونو کار کړی دی. دا هیوادونه پر دې نتیجې را رسېدلي چې باید نړیواله ټولنه په موجوده حالاتو کې افغانستان هغسې یوازې پرېنږدي لکه څنګه یې چې د 1990 لسیزې په پیل کې پرېښودی و. مقاله لیکي د افغانستان مرستندویه هیوادونه پر دې رضا شوي دي چې باید افغانستان یو وار بیا د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ځای جوړ نه شي.
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویپانی اوریدلای.
د فرانس خبری ایجنسی په یو ریپورت کې لیکي ورسته له هغه چې ځای خلکو په کډوالو اعتراضونه وکړل، د فرانس چارواکو فیصله کړې ده چې په یو ځنګلي سیمه کې د کډوالو کیمپ به بند کړي او دغلته موجود کډوال به خارجي سیمو ته واستوي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
ای اف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په فرانس کې د مهاجرینو موضوع راغستی دی. ولیکي چې دغه هیواد چارواکي غواړي چې په کالیس ځنګل کې جوړ د مهاجرینو کیمپ وران کړي او په زرګونه کډوال د ملک نورو برخو کې جوړ سرپناه ته منتقل کړي. د ایجنس په خبره دغه هیواد فورکس لیسبنس خارګوټي ته سمو د مخ کې 34 افغان کډوال ورغلي وو چې ټول سړي وو. چارواکو ورلا دغه خارګوټي کې یو د استعمال نه وته د روختون ودانه کې د اوسېدو لپاره سرپناه جوړه کړې وه. د ایجنس په خبره خو دغه خارګوټي چې د بندونو د درد د علاج لپاره مشهور دی دغه کډوالو ته تود هرکلی ونه ویلو او د دغه کډوالو د ورتګ نه 5 ورځې پس د فورکس لیسبنس خار په لارو کوڅو کې 2500 مظاهره چیان چې د فرانس بیرغونه یې په لاسو کې وو د موجوده سوشلیست مرکزي حکومت لخوا په خار کې د کډوالو د کیمپ جوړولو د دې پریکړې خلاف راووته. د یاد خار یو ځوان مور چې خپل وړوکی زوی یې په غېږ و اجانس ته ویلي دي چې حکومت د کډوالو دغه کیمپ په مونږ تپلی دی او زه که یوازې هم یم د دې پر ضد به خپل آواز پورته کوم او چوپ به نه پاتې کیږم. اجانس زیاتوي چې د څه کم 4500 خلکو د آبادۍ دغه خار کې د مهاجرینو پر ضد دا جذبات پس له هغې راوپارېده چې د یورپ په ځینو برخو کې جهادي ډلو بریدونه وکړه او ښي اړخي سیاستوالو کرکجنه بیانبازي پیل کړه چې له وجې یې په دې نږدو کې د مهاجرینو لپاره جوړو ودانو باندې د ځایي خلکو لخوا بریدونه وشول. اجانس لیکي چې دغې سرپناه ته د افغان کډوالو د راتګ نه مخکې ځینې ځایي خلکو د اور اچولو هڅه کړې وه او ځکه د دغې ودانۍ په چت کې یو لوی سوری لیدل کېږي. د دې نه علاوه د فرانس په غربي او جنوب شرقي برخو کې جوړ د مهاجرینو لپاره سرپناه باندې سمو د مخکې ډدې وشوې چې کله دغې ځای ته کډوال منتقل کېدل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی ایشیا د سیمه ایز همکارۍ د تنظیم سارک غونډه چې ټاکل شوې و د روان کال په نومبر کې په اسلام آباد کې کیږي. لدې وجه وزرنده ورشو چې 4 غړو هیوادونو هند، افغانستان، بوتان او بنگلاديش په کې د ګډون نه انکار وکړ. د سره داسې ګنګوسي پورته شوې چې ګنی پاکستان په نړۍ کې د یوازیتوب په لور روان دی. دا چې پاکستان څنګه د خپلو ګاونډیانو هیوادونو سره او د نړۍ سره تعلقات ښه کولی شي. فرخنده اسد په دې موضوع رپورت لري.
هند وای پاکستان دی د هغه ډلو خلاف کوټلی کاروایی وکړي چې د ستمبر په 13 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په هندي عسکرو برید کړی وو چې پکې 19 هندي سرتیری وژل شوي وو. بلخوا افغانستان، بنگلاديش او بوتان هم د هند دغه موقف حمایت کړی دی. د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړی او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای باید پاکستان د سارک هیوادونو سره په دې اړه خبرې وکړي.
تشویشم لرو، مونږ پریشان هم یو، ځکه چې پاکستان زمونږ ملک دی، پاکستان زمونږ وطن دی، او بیا په سارک کې چې کوم نور ملکونه دي نو د هغې او د پاکستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو زمونږ خواهش داری چې هغه بهتر تعلقات وي. د هند سره خو دې وخت کې د کشمیر په حواله باندې د پاکستان یو ډسپیوټ روان دی، یو مشکل پیښ دی، خو نور ملکونه چې کوم دي زمونږ، خاص کر افغانستان زمونږ ګاونډي ملک دی او افغانان زمونږ وروڼه دي، او دغه شانتې نور ملکونه نو مونږ ضرور د دې خبرې خواهش لرو چې دا چې کوم د اعتماد فقدان دی، دا کوم فاصلې دی وخت کې پیدا شوې چې دا فاصلې ختم شي او اعتماد بحال شي.
په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان غږ کړی چې باید دغه هیواد د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان ګامونه پورته کړي. د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف کوټلې پالیسي لري او زیاتوي.
پاکستان د یوازیتوب اړخته نه دی روان، خو د ځینو ګاونډیو هیوادونو تعلقات د پاکستان سره ښه نه دي، او خاص کر بیا د پاکستان او هند اړیکې ښې نه دي. کله نه چې په هند کې مودی په واک کې راغلی، له پاکستان سره د هند اړیکې خرابې شوې دي. خو باید خپل منځي شخړې او د سار ګونډه له یو بل جدا وساتل شي، خو هندوستان داسې ونه کړه.
د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری بیا وایي باید پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره پر پوله د وسلوالو ډلو د تګ راتګ په مخنیوي خبرې وکړي او دغه مسلې د خبرو له لارې هواري کړي.
دواړه هیوادونه باید یو بل سره مرستې وکړي. د دې دوه طریقې دي. لومړی دا چې د بیانونو ورکولو پر ځای د دواړو خواوو امنیتي چارواکي په داسې مسلو غونډې وکړي، او دویمه خبره دا چې باید پر پولو امنیت زیات کړل شي.
بلخوا امیر حیدر هوتی دا هم وایي باید پاکستان او ګاونډي هیوادونه د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره همکاري وکړي.
د پاکستان د خلکو، د پاکستان د ولس، د پاکستان د فوج زمونږ ډېر لوی تاوان نقصان هم شو، ډېر مرګري شهیدان شو، زخمیان شو. خو د دې باوجود اوس هم زه دا ګڼم چې د افغانستان په حواله باندې داسې معاملات شته دي چې پکار دا دي چې پاکستان او افغانستان هغې له توجه ورکړي. که داسې څه ګروهونه وي چې هغې د افغانستان په خاوره دهشتګردي کوي او پاکستان د هغې خلاف کاروایی کولی شي، نو ضرور پکار دا دی چې پاکستان د هغې خلکو خلاف کاروایی وکړي. همدغه شانتې که داسې څوک وي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې بدمنی ملوث شي او افغانستان د هغې خلاف کاروایی کولی شي، نو ضرور افغانستان هم پکار دی چې د هغې خلاف کاروایی وکړي.
په دې وروستیو کې د پټانکوټ او اوړي د پیښو وروستو هند په پاکستان دا تور ولګوه چې دغه هیواد د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه اخلي. هندي چارواکو دا هم ویلي باید پاکستان د ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور په نړۍ کې یوازې کړل شي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت را رسیدلی دی د تاندې هیلې چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکاره فرخنده اسد تیاروي.
پوتان دی هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کله کوم. په دې پروګرام کې به واوري جدیده ټکنالوژي څنګه د غلط استعمال له وجې په خزو د تشدد سبب جوړیږي.
پای کې معصوم چې دنو هغه داغه د قتل مهمه خلا په الحال مون چې کیس زمون سره دی داغه نو داغه د هغه پکې قتل کړی شي سي زل شي دا الزام په لګولو چې نه دا په موبایل باندې چا سره لګیا او خبرې به کولی نو
د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکی وایي د موبایل او انټرنیټ غلط استعمال د خزو لپاره مشکلات جوړوي.
د جنه کو سره خلک خبرې وکړي، هغه بیا اپلوډ کړي، هغه بیا چلی دي، نه ظاهره خبر دا هغه چا خوري دی، چا لوري دی، چا صحیح دی، چا صحیح کنه. نو زه وایم چې د دې مخنیوي ګورمنټ څخه مخه کول پکار دي.
د جدیدی ټکنالوژي لکه موبایل، ټلیفون، انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کو یو خوا په ژوند کې اسانی راوستي، د خلکو یو بل سره رابطه اسانی کړي او د معلوماتو د رسد یو اسانه طریقه هم ده، خو بل خوا یې ډیر غلط استعمال هم کیږي. په سواد کې د خیر ښېګړو د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکوونکې ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابا کوای، د ناپوهۍ له وجې اکثره خلک د ټکنالوژۍ غلط استعمال کوي چې پکې تر ټولو زیات ښځې متاثره کیږي.
نن سبا تاسو ته پته ده څنګه چې لکه دا دور ډېر زیات اډوانس دی او ټکنالوژي ده، هغه نه خو څه انکار نشته د هغې د اهمیت او د افادیت. خو اصل مسله دا دی چې دا ټکنالوژي چې کم ایریاز ته کله کم کم علاقو ته چې ځي کنه دي، نو اصل خبره دا ده چې لکه په هغه علاقه کې د هغه ټکنالوژي سره د خلک څومره بلد دي، دوی د دې ټکنالوژي په استعمال څومره پوهه دي او بیا د هغې نه دوی فایده څومره اخیستی شي. نو چې اوس داسې علاقې چې ځي په هغې کې لکه اویرنس نه وي د حقوقو په حق لباندې، پاره کې لکه اغه ته د خپل حقوق نه اګه نه داسې خلکو، نو اغه د دې قسمه ایریا ست چې کله داسې قسمه د ټکنالوژي کله لاړ شي لکه داسې موبایل فون شو یا د سوشل میډیا شو یا د دې د استعمال شو، نو پاره کې ډیر زیات د مس انډرستانډینګ چې دغه پیدا کیږي. چونکه زمګه الریډي زمګه نه چې دین اغه لکه په چار دیواری کې دن نه او دا غی چې دین لکه بهر ته دوتو اجازه یا دا غی د کم چې نقل او حرکت بهر ته تلو راتلو، نو داسې الریډي په غوبند ډيري پابنديانی په کور کې غننه. نو چې کله بیا داسې یو ذریعہ غوي ته ملاوي شي د کمیونیکیشن یا د رابطې جوړولو، نو هغه موبایل فون په صورت کې یا د سوشل میډیا په صورت کې، نو هغه همیشه منفي اثرات مرتب کیږي. په دې کې زیاتره لکه که تاسو فکر کړئ دا کم ماشومان چې یا زمونږ د پرسنل ویډیوز وغیرہ چې داسې قسمه کمی، نو هغه عموما زیاتره چې کله بازار ته ویسو نو ظاهر خبره ده پای کې داسې خلک هم شته په دکان کې چې اغیله کستاسو د موبایل نه او د دینه دا ویډیوز وغیرہ دا چې دی هغه ځان ته کاپی کې او خپل موبایل کې یا په خپل لپټاپ کې یا کمپیوټر کې پای کې وساتي، او هغه بیا مزید مخکې د مرګرو سره شیر کی یا داسې لیک اوټ شي، دا غي نډیر زیات مسلې پیدا کیږي او داسې شوی هم دل.
عرفان حسین وای اکثره د موبایل ټلیفونونو نه خلک د جینکو تصویرونه او د شخصي پروګرامونو لکه ودونو ویډیوګانې په پټه خپل ټلیفونونو او کمپیوټر ته واړوي او دا شانی بیا غلط استعمال وکړي.
پای کې چې د موبایل کې اغي د یو ماشومی چرته ویډیو بو د سکول نو اغه یا د سکول یا چرته د مرګرو سره ونو اغه ویډیو چې د چرته یا به بل ماشوم موبایل چرته بازار ته وړه، نو په بازار کې بیا اکثر دا د دې اډو خوا ته داسې بیا چې کم مارکیټونه دي نه اغه ځان ته داسې وړې وړې شانتي دکانونه جوړ کړي لکه داسې یو کیبینګې شانتي یا ټیبل یې مخه ته کې خو دی او کمپیوټر پې پروت دي، نو داسې قسمه خلک دا د میموري کارډو ته او یو ایس بي وغیرہ دا چې دینه دې ته لکه دا ویډیوز ورته یاړي یا غاني یا سافټویر ورته هر څه چورته اړي نه اغه لکه په اغه کې چرته دا اغه تصویران مسویران بلیک شوی ناغی لکه بیا فهمی وانتا چه پتا لگی دل ده ناغی بیا دا اندازه لگوله چه لکه دا چرته د دې ور سره یا تعلقي یا بسینو بیا پاغي ون تشدد وکړل شو هغه ماشومې باندې. دا چې یو بل ماشوم او د دې پوری زمګ د سین نه پوری غاړه ورته مونږ وایو د کانجونو لکبره پای کې ماشوم چې دنو هغه داغه د قتل مهمه خلا فلحال مونږ چون کې کیس زمونږ سره دی داغه او هغه کیس لا موجوده دو وسوم زمونږ سره روان دی، نو داغه د هغه پکې قتل کړی شي سیزل شي دی، نو په هغه باندې دا الزام لګو چې دا چونکه واده شوی د نو کله چې واده کړنو خاوند د هفته دوه هفته بعد د واده نه لاړو عربو ته، بیا دوی دا الزام په لګولو چې نه دا په موبایل باندې چا سره لګیا او خبرې به کولې، نو بیا ولا غوې د خودکشي رنگ ورکو چې نه دا د خودکشي په خپل باندې کړی دا، نو هغه کیس هم له فلحال روان دی په کورټس کې چونکه په هغه کې پولیس سی ده نه هغه لکه بیا تاسو ته پته ده چې پولیس کله هغه په کې رشوت واغستې د بلې پارټۍ د اف آی آر چې نه ډېر کمزورې جوړ کړو، نو پای کې موږ دوباره بیا د اف آی آر د پاره بیا دوباره مړه د قبر نه راوستل د هغه پوسټ مارټم د پاردار ته لپاره موږ درخواستونه کړو، اوس نوی رپورټ د هغه ته اوس موږ انتظار کوو چې هغه کله راشي. نو کیسه بیا مخکې ځینې اوس د هغه ماشوم د انصاف خبره دی لکه دغلته یو مس انډرسټینډینګ کریئټ کړلی شي او بیا د هغې په دغه باندې چې دی نو ماشوم چې دی د هغې قتل ته خبره ورسي لکه د هغې او الزام صرف دا ولګي چې دا په موبایل د چا سره خبرې کوي لکه د دې په وجه باندې هم لکه ډېر زیات مس انډرسټینډینګ کریئټ کیږي.
په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي خلک د ټکنالوژۍ مثبت اړخته نه ګوري او یا بیا د ناپوهۍ له وجې دغه ټکنالوژي خلکو ژوند ته خطر ورپېښ کړي.
زمونږ د سوشل میډیا زمونږ په معاشره باندې ښه اثر شته، بد اثر زمنگ نہ پوجی دا زمنگ زنانا نہ پوجی دا ہو جا ٹیکنالوجی نے نہ واقف دی هغوی ته دوسی اویرنس ضرورت دی، دوسی هغوی ته دوسی سینسیٹائزیشن ضرورت دی چې هغوی سینسیٹائز شي د دې حوالې سره چې هغوی کم چې د دې د استعمال طریقه ده هغې هغوی ته پته ولګي، د دې چې کوم غلط استعمال د دې کېدی شي د هغې هغوی ته پته ولګي. او اوس ریسنټلی زما سره یو کیس داسې چلیږي چې په هغه کې یو ماشومې له ویډیو جوړه شوې ده، هغې ته دا دمکی ملاویږي چې تاسو وویل یا د نور څه خبره تا وکړله نو مونږ به دا ویډیو اپلوډ کړو. خو چونکې مونږ ته دلته پته ده چې سایبر کرایم بل پاس شوی دی، د هغې تھرو دې کلپریټ ته څه سزا ملاویدی شي یا څه کېدی شي، نو مونږ هغوی ته وینا وکړه ده چې تاسو څه کوئ هغه تاسو وکړئ، هغه تاسو لاس آزاد دي. خو بیا چې دی نو کومه چې د دې سزا د قانوني طور شي او په قانون کې چې د دې لپاره څه راغلي دي، مونږ به ستاسو سره هم هغه کار روایي کوو، تاسو هم لاس آزاد دي، زمونږ هم لاس آزاد دي. خو څه چې دا د دې ماشومې ناپوهي وه هغې ته پته نه وه، هغې به یو کار کړی داسې. نو زما چې د دې ډېر زیات د ناپوهۍ د لاسه د دې غلط افراد زموږ په معاشره باندې هم شته، حالانکه د سوشل میډیا ښه امپیکټ هم شته زموږ په معاشره باندې او په ښه طریقه هم استعمالېدی شي. چې په هر کار کې هر یو کار بلکې په دنیا کې هر یو معمولي کوي، تاسو چمچ هم یوز کوئ چې هغه په ښه طریقه هم یوز کېږي او په بده طریقه هم یوز کېږي، نو دوه شکلونه د هرې خبرې دي.
تبسم عدنان وایي که څه هم په پاکستان کې سایبر قانون جوړ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د جرمونو مخنیوی کوي، خو بیا هم دغه قانون د ښځو د حقونو د سرغړونو په مخنیوي کې دومره فعاله نه ښکاري او نه پرې خلک هغسې پوهه لري.
د دې حکومت نه بالکل پکار دي چې موږ خلکو اویرنس ورکړي، اسپیشلی زنانو له ورکړي، ځکه چې که سایبر کرائم بل پاس شوی هم دی نو ماته نه ښکاري چې د پاکستان کې د 10-20% ښځو د 10-20% نه زیات ښځو ته پته به وي، ماته نه ښکاري چې که تعلیم یافته طبقې ته پته پته به وي، ورته نور عام نورمال ښځې چې دي نو هغوی ته دې خبرې پته نه شتي. هغوی اکثر په دې جھنجټ کې پړاو شي یا دا غونه څه غلطي شي یا څه نور څه داسې دي اوفنس سره شي، نو هغې کې هغوی بیا فساو شي په هغه معامله کې. نو که چېرې هغوی خبر شي د سایبر کرائم بل نه، او یا د هغې کې چې کمی سزاګانې کمی دفې لګېدلې دي کم د هغوی ته ملاوېدی شي سزا، د هغې نه خبر شي، نو بیا هغې رپورټنګ څنګه د هغې کېږي د هغې نه خبر شي، نو زین چې دا به کافي مشکلات حل کړي. او بل زه وایم چې زمونږ ګورنمنټ دې چې کم اپلوډ کېږي، کم ولګیرډي چې پاغې کې راځي، کم چې هغه د اخلاقیاتو نه بهر دي، چې هغوی په خپله باندې داسې د هغې د بندیز او د دې کوشش کولی چې هرګز داسې نه کېدلی، ځکه داسې فون کالز راځي که تاسو وګورئ د جینکو سره خلک خبرې وکړي هغه بیا اپلوډ کړي هغه بیا چلیږي، نو ظاهره خبر ده هغه د چا خوري د چا لوري د چا صحیح د چا صحیح که نه. نو زه وایم چې د دې مخنیوی ګورمنټ څخه خامخا کول پکار دي. بل دا فون کال چې کم کېږي او دا کم چې دا ریکارډنګ وکړي او دا اپلوډ کېږي، دا قصه خو ځان کې بالکل ختم شي. د سرینا
په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غزاله رحمان وایي دوی ته داسې پیښې راوړل کېږي چې پکې یا خو د ناپوهۍ له وجې د جنکو عکسونه او ویډیوګانې په غلط استعمال شوي وي او دغه بیا پر دوی د تشدد سبب جوړې شوې دي.
داسې ډېر کیسز راځي چې هغه دلته سواد کې خوپلون قتل ډېر زیات کېږي، په هغه کې داسې ام تھری میډیا چې کوم دغه قتلونه کېږي نو هغه مخې ته زمونږ راځي. هغوی کې خو یو دی چې زمونږ فیمیل چې کله دي تاسو نو موبایل خبرې وکړه فیسبوک خبره داسې کوي، نو هغوی کې داسې چې هغوی کله موبایل یوز کوي نو یا دا نه پکچر مرګره سره وباسي کالجز کې دنې کې څه فنکشن کې نو پکچر وباسي، نو یا خو هغه د هغې د فرینډ وجې نه اوټ شي. نو زموږ خو دلته کلچر ډېر یز دي او هلته له ښځې خو داسې تصویر اوټ کېدل دا خو لکه ډېر بد ګڼلې کېږي. نو دې حوالې سره هم داسې کیسز راغلي دي او راځي هم چې هغه سره هغه غیرتلم قتل کېږي.
غزاله رحمان وایي اکثره کورنۍ پر دې نه وي پوهه چې څنګه د خپلو بچو دغو مسلو ته وګوري.
زیات تر اولر کې لږ راځي یا ورور یا تر یا پلار یا پاچو ماشوم چې هغه د غیرتلم قتل کېږي لکه تا زموږ دغه داسې تر دې چې وسیري چې زموږ سره یو دلته کیس راغلی و هغه جینې چې کومه واغه ده و هغه شپه باندې چې هغه د غیرتلم باندې خپل هزبنډ قتل کړه.
هغه چې کله انگیجمنٹ شو نو هغه هزبند هغه ته وی چې ما سره په فون باندې خبرې کوي نو هغه زه سره وی چې د زمون کور کې خدام دا مسلې چې کوم کور کې یو موبایل دی هغه خپل سره یارو سره نو موبایل یې څه کوي نو هغه څه خپل موبایل مو ورسته وی چې ما سره پکې خو هغه یاریدل هغه به سره خبرې نه کولې دی په وجه باندې د ځوان سموس کې څه څه پیدا شو او کله چې واده یې شو هغه وی چې لکه
بلخوا په ملکن کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې د اویکننګ یو کارکوونکی شمشیر علي وایي سږ کال تر اوسه پورې په سوات کې 8 کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي. په دغو کې 15 ښځې دي. شمشیر علي وایي خلک د ټکنالوژۍ د سم استعمال په اړه پوهه نه لري چې دغه د نورو لپاره مشکلات جوړوي.
دا زیاتره خدا سی وی چې څوک مطلب ویلنګلی خلک دا ویډیو سی یا شیئر کی ترو نت یا ترو سو زیاتره دا سکیږي چې دا چونکه ماته ستوې دا یو تا ویر نه هغه چې کړه په خپل موبایل کې دا ویډیو جوړ کی هغه موبایل هغه یا خرڅ کی یا چې څوک واخلي او یا هغه دا سی وی چې را ماته ویډیو ډیلیټ کړ خو نن سبا چونکه دا سی سافټویر راغلی دی چې دا هغه په وجه باندې بیا دا موبایل ډیټا چې کومه دا ریکور کیږي دریو سلور کالو پورې ډیټا ریکور شي دا غلط لاسو لکه کله موبایل ورشي هغه هغه ریکور سافټویر په دې باندې وټل هغه دې ریکور کې پرسنل ویډیو شي کوم چې ډېر جنکې چې سم دي ځوانان جنکې هغه د سکول او د کالج نه هم په دې وجه باندې پاتې شو.
په 2012 کال کې په کوهستان کې د واده په یو ویډیو چې د موبایل لاله جوړ شوی و د لیکېدو لوجې د سیمې جرګې د دغه جنکو د وجنې فیصله وکړه چې د بشري حقوقو ادارې تر اوسه له حکومت د دغه پیښې د پلټنو غوښتنې کوي. بلخوا عرفان حسین بابکوای باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې د ټکنالوژۍ د سم استعمال په اړه په خلکو کې پوهه پیدا کړي.
ټکنالوژي خوراله دور ډیجیټلایز کیږي دنیا روانه د نوي طرف ته موږ روان یو. هر سړی د سوشل میډیا خبره کوي د موبایل خبره کوي د هر څه او چې کله خلک سوي چې لکه مرض راشي نو د هغې لپاره بیا دوا چې ده دوایي هغه هم پکار ده لکه نو زمونږ بیا دوایي چې ده نو هغه ډیجیټل سیکورټي او د هغې اویرنس په حوالې سره بیا څه اقدامات نشته چې خلک ځان سیف سیکور کړي خو لکه اویرنس په هغه حوالې سره آګاهي دومره په عوامو کې نشته دی چې یاره د دې نه به موږ ځان بچ کوو څنګه.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سرمال د